لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ د کمولو په اړه له پاکستاني چارواکو سره مثبتې او رغنده خبرې کړي، او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې د عراق صدر اعظم وایي هیواد یې د داعش ډلې د ماتولو لپاره د امریکا مرستې ته اړ دی. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه به هم په همدې خپرونه کې واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونه وړاندې کیږي چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره خبرې وکړې. د ننګرهار په هسکی مینی ولسوالۍ کې د داعش ډلې نه غړي وژل شوي، او په متحده ایالاتو کې زرګونو کسانو د ولسمشر په نوم د رخصتۍ په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره خبرې وکړې. تدامې چې یماماتو په اسلام آباد کې له طارق فاطمی سره په داسې حال کې وکتل چې د راپورونو له مخې پاکستان تورخم او چمن سیمو سره نږدې درنې وسلې او ټانکونه ځای پر ځای کړي دي. پاکستاني رسنیو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نفیس زکریا له قوله ویلي چې د یماماتو او فاطمی ترمنځ خبرې د افغانستان د سولې پر مسله متمرکزې وي. د پاکستان په سند ایالت او نور سیمو کې د ورستیو چاودنو او وسلوالو بریدونو را پدې خو پاکستان پر ډیورن کرخه پرتو افغان سیمو راکټي بریدونه پیل کړي. افغان حکومت هم د سیمو ته اضافي ځواکونه استولي او د پاکستان ځواکونو د هر ډول تیری د ځوابولو ګواښي کړي. د ننګرهار په هسکی مینی ولسوالۍ کې د داعش ډلې نه غړي وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه داعش وسلوال په هسکی مینی ولسوالۍ کې د دغه ډلې پر ضد په روانو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي. نوموړي وویل چې په دغو بریدونو کې دوه نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. په جوزجان ولایت کې د هغو 28 شپنیو چې د او د واوري د ورخت او طوفان پر محل درکه شوی وو لټون دوام لري. له طبي پیښو سره د مبارزې د اداري مرستیال محمد اسلام سیاس تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لا درکه دي.
ویل کېږي چې 28 کسان دي. دوی شپانه دي چې په واوره کې بند شوي. د پولیسو او سیمې له خلکو جوړه د ژغورنې یوه ډله د هغوی په موندلو پسې وتلې ده. دا تر اوسه لومړنی راپور نه دی.
په جوزجان کې د واورې د طوفان په نتیجه کې د دغو 28 کسانو د بند پاتې کېدو راپورونه په داسې وخت کې خپریږي چې څو ورځې وړاندې په ګوندی ولایت فاریاب کې د واورې سخت ورخت لږ تر لږه 26 کسان وژل. د ولسمشر اشرف غنی د حکم پر اساس د بلخ سرپرست عطا محمد نور بیرته د دې ولایت د ولی په توګه ټاکل شوی. 53 کلن نور له 13 کلونو را پدې خوا د بلخ د ولی په توګه کار کوي. د ملي والد حکومت په جوړېدو سره عطا محمد نور د بلخ ولایت د سرپرست په توګه چارې پر مخ وړي، خو د 2.5 کال وروسته موړې بیرته د همدې ولایت د ولی په توګه ګمارل کیږي. په متحده ایالاتونو کې پرون زرګونو کسانو د ولسمشر په نوم د رخصتۍ په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهره وکړه، او دا ورځ نه زما د ولسمشر ورځ وبلله. د امریکا په 28 ښارونو کې په دې مناسبت په لاریونونو کې زرګونو کسانو ګډون وکړ، خو هم ډېر خلک پکې نه وو لکه 13 میاشت د ولسمشر د لوړې په ورځ چې راټول شوي وو. د نیویارک د مرکزی برخې په منهاتن سیمه کې د ټرمپ ودانۍ ته نږدې زرګونو کسانو د یو شمېر اسلامي هیوادونو پر اتباعو د بندیز او له مکسیکو سره پر ګډ سرحد د دیوال د جوړولو د پلان پر ضد شعارونه ورکړل، او د ټرمپ د استعفا غوښتنه وکړه. په لاس انجلس کې زرګونو کسانو او په شیکاګو کې نږدې 1200 کسانو لاریون وکړ. په واشنگټن ډی سی او د اټلانټا په مرکز کې هم 300 کسانو د ټرمپ ضد مشورونه ورکړل. د سلګونو کسانو په ګډون په سلاټ لیکس خار کې او د کم شمیر کسانو په ګډون د اوریګن په پورتلند سیمه کې هم اعتراضیه مظاهره وشوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډګر جنرال اچ آر مکماستر د خپل نوي امنیتي سلاکار په توګه ټاکلی. جنرال مکماستر وروسته تر هغې د سپینې ماڼۍ د امنیتي سلاکار په توګه اعلانېږي چې څو ورځې وړاندې متقاعد جنرال مایکل فلن د دې پوست څخه استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ د اعلان پرون په فلوریډا ایالت کې په خپل استوګنځای کې وکړ. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته په خبرو کې مکماستر د تروریزم پر ضد مبارزه کې متخصص سوباله او ویبل چې نوموړی د زیاتې تجربه او ورتیا خواندی. کرملین د اوکراین د سولې هغه پلان رد کړی چې یو روس پلوی اوکراینی سیاستوالي طرح سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړی ده. د اوکراین د پارلمان د غړي آندری آرتیمکو د طرحې له مخې چې راپور یې لومړی نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړ، له روسیې غواړي چې د روسیې له ختیځ څخه خپل ځواکونه وباسي او پر اوکراین غږ کوي چې روسیې ته د 500 یا 100 کلونو په مخه د کرمیا د اجاره ورکولو په اړه ټول بختنه وکړي. کرملین د دې پلان طرحه پوچ او بې معنی بللې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې یو خبري کانفرنس ته ویل روسیا څنګه خپله سیمه په اجاره ونیسي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د مینسک تړون بل بدیل نه لري. پیسکوف ویل د اوکراین کړکیچ کا یو د حل لار ولري نو هغه به یوازې د مینسک د موافقه په چوکاټ کې وي. د پیسکوف د خبرې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له ریا نیوز تی اژانس سره په مرکه کې تکرار کړي او ویل چې له خپل ځانه د کوم شي کرایه کول ممکن کار نه دی. او د روسیې پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد سلور سرتیری په دې وروستیو کې په سوریه کې وژل شوی دی. د روسیې د دفاع د وزارت د اعلامیې له مخې سلور سرتیری د روانې فبروري میاشتې په 14 نیټه د سوریې هومس ښار ته نږدې د یوې چاودنې له امله وژل شول. په دې چاودنه کې چې د سړک د غاړې د ماین په واسطه شوي، دوه نور روسي سرتیری ژوبل شوي دي. روسیې په سوریه کې وژل شوي سرتیری د پوځي سلاکارانو په نامه یاد کړي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې خواب اوری چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي له پاکستانی چارواکو سره د روان کړکیج د حل په برخه کې رغنده خبرې کړې دي.
مثبت خبرې وي هغه دا و چې موږ ته ډاډ راکړل شو چې وی چې موږ اقدام وکړو په برخه کې موږ ولیدل شي عمل او خبره درمنځ فرق شته.
له بلې خوا د پاکستان لوی درستیز ویلي چې خپل پوسټ له افغان ځواکونو سره د همکارۍ امر کړی. په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ سوداګرۍ ته څومره زیان اړولی.
په کار ده چې سیاست او تجارت سره بیل وي. تجارت یو داسې لاره ده چې د هغه سره چې کوم سیاسي چې کوم اغیز دی هغه ټول په لیرې کېدای شي.
په نورو موضوعاتو کې تمه ده چې په کندهار کې د ناټو په قرارګاه کې د امریکایي سلاکارانو شمیر زیات او په کې د ټیټې کچې افغان پوځیان وروزل شي او د خوست خلکو د نیالګیو په کینولو سره په سرلی ته مخکې له مخکې هر کلی ویلی.
هر خوست میشته ځوان باید یو نیالګی په خپلو پټو کې کینو ترڅو موږ خوست سمسور کو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه به هم درته وړاندې کړو او په وروستۍ برخه کې به د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام تاندې څانګې او د ښځو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ واورئ. په اس ام اسونو کې تاسو کولی شئ مکتولي کوي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې روان کړکیچ سره له څو ورځو راهیسې وروسته لدې چې په سند کې پر یو زیارت د صوفیانو پر یو زیارت خونړۍ حمله وشوه او څه کم نوي کسان پکې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ ستاسو پر شخصي ژوند څه اغیز کړی او فکر کوئ چې څه اغیز کولای شي؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره ولیکئ، را اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. ورځو د خپرونې لومړی موضوع ته. سره له دې چې په دې وروستیو کې پاکستاني او افغان چارواکو یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د همکاري پر لور ګامونه اخیستل شوي. کابل او اسلام آباد یو بل ته د وسلوالو لیستونه ورکړي چې پر ضد عملیات وشي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیرې هفتې له هغو چاودنو وروسته اړیکې ډېر خراب شوي چې پاکستان کې یې ګڼ شمېر کسان ووژل. بشیر ګواښ په دې اړه په اسلام آباد کې له افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره مرکه کړې او پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي د پاکستان نظامی او ملکی چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په هغه لیست کې شاملو وسلوالو خلاف به عملیات کوي چې د پاکستانی چارواکو ته ورکړی. زاخیلوال نن مشال ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل چې پاکستان میشته 15 ترهګرو او د وسلوالو 2 مرکزونو نمونه یې پاکستان ته سپارلی دي. د هغه په وینا دغه وسلوال او مرکزونه د افغانستان د ترهګرۍ سبب دي. نوموړی وویل چې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتجزي سره پرون ملاقات کې غوښتنه وکړه چې یادې دا وسلوال افغانستان ته وسپارل شي او یادې حمله منځه یوسي.
مثبت خبری وی هغه دا و چې موږ دا ډار راکړل شو چې ویل چې موږ اقدام وکړو په برخه کې موږ ولیدل شي عمل او خبره درمنځ فرق شته. نو موږ به یوازې په عمل باندې خپل ارزونه کوو. اول دا اوسنۍ کوم تاوتریخوالی چې را پیدا شوی د هېوادونو ترمنځ دا باید په عاجله توګه کم شي. مثلا د لارو بندېدل دي چې بېرته باید خلاص شي. په ځینو ځایونو کې د پاکستان د لوري د فضل په خاوره باندې د توپونو غورځول دي او فایرونه کول دي، دا باید بند شي.
په دې اړه مو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتجزي سره اړیکه ونیوله، خو هغه مشال ریډیو ته د نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو تور پور کړو چې تیر اونۍ په هغو څلورو چاودنو او ترهګرو بریدونو کې افغانستان میشته وسلوال لاس لري چې خوښه 100 کسان پکې ووژل شول. تر دغه حمله وروسته د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې افغان چارواکو ته د شپږویا هغو وسلوالو د ختمولو لسپارل چې افغانستان کې میشته دي. یو بل ته د دې وسلوالو د سپارلو امکان لدی وجه کم دی چې د اسلام آباد او کابل ترمن داسې کم تړون نشته. خو زاخیلوال وایي هغه په دې اړه د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې.
یو میکانیزم باید جوړ شي. موږ په ځینو وړاندې قدمونو باندې توافق وکړو، ابتدایي قدمونو باندې، تر څو چې دغه شی البته یو میکانیزم رامنځته شي چې د هغې په اساس باندې البته بیا هم دا به لومړی ځل ونو چې د نتیجې پر اساس اوسي، یعنی یوازې خبرې نه وي. موږ شکایتونه د پاکستان مقابل کې خورا زیات دي، پاکستان کمتر دي. نو اوس داسې اقدامات وشي چې د پاکستان خاوره زموږ په ضد استفاده ورنوشي او د افغانستان خاوره د پاکستان په دغه استفاده وروړي.
د پاکستانی پوز لخوا پرونی خبر شوی خبر پانه کې هم د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوال خلی لګل شوی چې افغانستان او پاکستان باید په شریکه د ترهګرو په وړاندې ودرېږي. هغه زیاته کړې چې د لړکې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ هماهنګي ضروری ده. اسلام آباد کې افغان سفیر زاخیلوال مشال ریډیو ته وویل چې د تورونو د لګولو په دې چاپیریال کې د وسلوالو د خوندي ځایونو د ختمولو خبره ورکیږي، نو په کار ده چې اصلي مسلې ته پام وشي.
خلاره د ترهګرۍ سره د مقابلې صادقانه همکاري ده، او د صادقانه همکاري د پاره د سینې چې په کومه حاجی مدي شوې شوې دي ډېرې بریالۍ مې وي. چېرته مثبتې هڅې بریالۍ نه شي بیا به نو د یو ژور تر تاوتریخوالي په طرف ځو. دا د هیڅ هېواد په ګټه نه ده. نو یو لاره پیدا کول، بیا هم هڅې کول چې یو لاره پیدا شي چې څنګه وکولی شو چې په یو صادقانه فضا کې د دواړو هېوادونو د امنیتي ارګانونو ترمنځ همکاري رامنځته شي، تر څو هغه اتحادیې چې موږ لرو په پاکستان باندې هغه ته پاکستان ځواب وایي، او هغه تشویشونه چې د افغانستان لري هغه د افغانستان د حکومت په همکارۍ سره دوی تشویشونه ځواب ورشي.
یاد دې وي چې تیر کال د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې بلوچستان کې ووژل شو. افغان چارواکي وایي دا د افغان طالبانو سره د پاکستان د همکارۍ یو بل ثبوت دی، خو اسلام آباد وایي دوی د ترهګرۍ ضد جګړه کې ډېره قرباني ورکړې او ختمولو ته ژمن دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وای له پاکستانی چارواکو سره د روان کړکیچ د حل په مقصد کتلی د دوی خبرې راغنده او مثبتې وي او همداراز د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې دواړو خواوو نور ګامونه اخیستي دي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې افغانستان او پاکستان به د تروریزم له ګډ دښمن سره په شریکه وجنګیږي. د ازادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستاني پوځ د اماړکو د څنګه لخوا په خبره کړې اعلامیه کې ویل سوی چې د پوځ لوی درستی خپل امنیتي ادارو ته امر کړی چې د افغانستان له امنیتي ادارو سره پر ګډه پوله د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرستې او همغږۍ ته دوام ورکړي او یوې بلې غاړې ته د ترهګرو د اوښتو مخه ونیسي. د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوه پرون په راولپنډۍ کې د امنیت په اړه په یوه غونډه کې ویلي چې پر پوله د کلکو امنیتي تدابیرو مقصد یې د افغانستان او پاکستان له ګډ دښمن سره جګړه کول دي او د هر ډول ترهګرو له منځه وړل دي. جنرال باجوه د افغان چارواکیو د هغه وړاندیز هر کلی کړی چې له پاکستانه د ترهګرۍ په ضد د ګډې مبارزې غوښتنه کړې وه. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو دفتر پاکستاني چارواکیو ته د هغو وسلوالو او د هغوی د پټنځایونو په اړه یو لیست وړاندې کړی چې وایي په پاکستان کې دي او له دې ځایه په افغانستان کې وسلوالې حملې تنظیموي. د سند په سیوڼ سیمه کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر برید وروسته پاکستاني چارواکیو د افغانستان او پاکستان ګډه پوله وتړله چې نن پر پنځمه ورځ لا هم تړلې ده. دوی ادعا کوي چې دغه پوله د امنیت په خاطر تړلې ده. د پولې تړل کېدو افغان او پاکستاني تجاران او همدارنګ عام خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د چمن سیمې د تجارانو یو مشر داروخان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت باید د سیاستونو له کبله اغېزمن نه شي.
چې دا کم بارډر بند دي د دې سره یقینا د پاکستان د افغانستان د تاجرانو د عوامو ډېر زیات نقصان کیږي. نه یوازې د افغانستان مالونه ولاړ دي، په دې کې د سنټرل ایشیا د ازبکستان تاجکستان د پاره چې کومه کارګو ده دا په چمن او تورخم کې ولاړه ده او د هغه هم زیان کیږي ځکه چې په هغه کې چې دي کینو دي یا پټاټي دي هغه خرابېدو ولا شیان دي. نقصان خو د تجارانو بيخي زیات دي. په کار ده چې سیاست او تجارت سره بیل وي. تجارت یو د سلاره ده چې د هغه سره چې کوم سیاسي چې کوم اغیز دي هغه ټول په لری کې دی.
پاکستاني چارواکي د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر برید وروسته ادعا کوي چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې لسګونه وسلوال وجلی دی. ورسره سمې په لویو شهرونو خصوصا په پنجاب کې په سلګونو کسان د شک په توګه نیولي چې زیات شمیر پکې د افغان کډوالو دی. په دې لړ کې په بلوچستان کې هم په تیرو دوو ورځو کې تر سلو زیات افغان کډوال د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي.
که څه هم په راپورونو کې مو واوریدل چې له یوې خوا په اسلام آباد کې افغان سفیر او له بلې خوا د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن په خپلو وروستیو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو په عین حال کې د ننګرهار ولایت پوځي او ملکی چارواکي وایي هر کله چې مرکزی حکومت امر وکړي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې ګام پورته کړي. پرون د ډیورند پر کرښه د افغان په ختیځو سیمو کې د پاکستان لخوا د راکټونو او توپخانو حملو دوام درلود. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوې تازه شخړې د سوله ییز حل لپاره هم هڅې روانې دي او تمه ده چې د تورخم دروازه نن د خلکو پر مخ پرانیستل شي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د ننګرهار چارواکي او افغان امنیتي ارګانونه وایي کله پاکستان سره راپورته شوې شخړه د خبرو له لارې حل نشي نو امنیتي قوتونه به د پاکستان د بریدونو پر وړاندې ورته اقدام وکړي. د ننګرهار د والي وایي نعت الله خوګیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له ډیورنډ کرښې سره پرتو سیمو کې کافي اندازه افغان سرحدي ځواکونه ځای پر ځای دي او د هغه په خبره د دښمن د هر خوځښت ځوابولو ته پوره چمتو دي.
همدا ده چې ستونزه د ډیپلوماتیکو موضوعاتو له لارې حل شي. ولې یو اکرام ولسونو ته موږ په ډاګه ورکوو که دوی هر څومره په توان سره د ډیورنډ کرښې اخوا څخه دوی چمتووالی بیا هم ونیسي، خو زموږ د ولس او منصبینو احساسات او میړه به هغه څه دي چې هر مهال دښمن ته ماتې ورکولی شي او د خپلې خاورې څخه دفاع کولی شي.
اته ولا خو غیانی ویل مرکزی حکومت له پاکستان سره د تازه راپورته شوې شخړې د حل په هدف په خبرو بوخت دی او د په قول هیله من دی چې نن د تورخم لاره د خلکو پر مخ پرانستل شي. د ننګرهار والی د امنیتي ځواکونو مشرانو او د ولایتي شورا غړو پرون له لالپوري ولسوالۍ چیرته چې په څو ورځو کې پاکستان لسګونه راکټونه ویشتي دي کتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي پر لالپوري ولسوالۍ پرون هم د پاکستان له لوري د درنو وسلو ډزې شوې دي. د پاکستان په سند ایالت کې د ورستې ځانوژن کې حمله راهیسي اسلام آباد نه یوازې ل ډیپلوماټیک چینل پر افغانستان فشار راوسته بلکې د دې هواد ځواکونو د ډیورن پر کرخه په پرتو ولسوالیو پر لپسې د راکټونو او درنو وسلو ډزې کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان د دې اداو پر وړاندې چې ګواکې د پاکستانی طالبانو مشران د افغانستان په ختیځو سیمو کې دي، په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د دوشنبه په ورځ پاکستانی چارواکو ته د طالبانو او وسلوالو ډلو د 50 مشرانو او د تروریستي روزنې د 2 مرکزونو لیست وسپاره چې د افغان مقامات په وینا د پاکستان په خوره کې موجود دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تمه ده چې په کندهار کې د ناټو ځواکونو په قرارګاه کې د امریکایي سلاکارانو شمیر زیات او د ټیټې کچې افغان پوځیان د بهرنیو سلاکارانو لخوا وروزل شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره خپل پلان تر اوسه نه دی روښانه کړی، خو په دې اړه اوس مهال غور کوي چې افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي او که اوسنی شمیر وساتي. په دې اړه دادی د رویټرز خبري اژانس د یو تحلیلي راپور جزئیات تاسو ته وړاندې کوم. په کندهار کې د افغان ځواکونو د ترینینګ لپاره د ناټو تعلیمي مرکز دوړو او خاورو احاطه کړی. امریکایي او رومانیایي سلاکاران افغان افسرانو ته د قومندې لارې چارې ورزده کوي او غواړي چې هغو بیا دا مهارتونه خپلو سرتیرو ته ورزده کړي. د دوی هڅې د نړیوالو قواوو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د هغې هیلې انعکاس دی چې غواړي روانه جګړه د پخوا په څیر د ځمکنیو توپچي او هوایي قواوو د همغږۍ له لارې پر مخ بوځي. رومانیایی افسر لیویف ساندولاچی په دې مرکز کې د افغان ځواکونو پر روزنه بوخت دی. ساندولاچی د پوځي ترننګ پر مهال افسرانو ته وایي ستاسو له قومندې پرته باید هیڅ کار ونه شي. دی او د ناټو نور ترینران په دې وروستیو کې ډیر وخت په عملي ترننګ لګوي او هیله مندي چې د جګړې په ډګر کې روزنه به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد اغیزمنه جګړه وکړي. د رویټرز خبري اژانس خبریال وایي په ټیټه کچه پوځي روزنه 2 وروسته کولی شي د ترینینګ په هغه پراخ ماموریت بدل شي چې د ناټو جګپوړي قومندانان یې په افغانستان کې غواړي. ناټو ځواکونه په تیرو 2 کې تر ډیره د بودیجې، لوژستیک او اداري پر مسایلو تمرکز کاوه. د رویټرز د راپور له مخې په ټیټه کچه د افغان پوځیانو په روزنه کې د بهرنیو ترینرانو ګډون له هغو انتخابونو څخه دی چې غور پرې روان دی او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د نورو قواوو د استولو په اړه غور کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه سلا مشورې کوي چې آیا افغانستان ته اضافي سرتیري واستوي، اوسنۍ شمیره وساتي او که د هغې جګړې له ډګر څخه خپل سرتیري وباسي چې پای روښانه نه دی. ناټو د پراخو عملیاتو لپاره د افغان ځواکونو صلاحیت تیر دوبی تایید کړ. رویټرز خبري اژانس لیکي که څه هم افغان ځواکونه د 2016 کال په خونړیو جګړو کې ښکېل وو، خو په ژمي کې د جګړو نسبي کمښت دوی ته دا موقع ورکړه چې د پوځي روزنې هڅې بیا پیل کړي. په کندهار کې ډېره امریکایي روزونکی ایورت هاینی وایي هر څومره چې د ټیټې کچې پوځیان وروزل شي ګټه یې هومره زیاته ده. په هغه فرقه کې چې هاینې خدمت پکې کوي اوس مهال 40 روزونکي موظف دي، خو په پام کې ده چې دا شمیر 100 ته لوړ شي. هاینې هیله لري چې دوی به خپل پروګرامونه پراخ او له دې زیات مسلکي مهارتونه پکې شامل کړي. قدر من اوریدونکو، د کندهار له تعلیمي مرکز څخه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات مو له ازادي راډیو اوریدل. په همدې حال کې د سرپل ولایت چارواکي وایي چې ځینو نړیوالو تروریستي ډلو په دې ولایت کې فعالیت پیل کړی دی. د سرپل والی ظاهر وحدت وایي چې د سرپل او جوزیان پر پوله اوسمهال د طاهر یولداش د زوی په مشرۍ ازبکستاني تروریستانو فعالیت پیل کړی. کارپوهان وایي که سرپل ولایت سقوط وکړي نو ښایي ټول شمال زون له ګواښ سره مخامخ شي. په دې اړه مجیب رحمان حبیبزی یو راپور برابر کړی چې د اوریدو بلنه درکوم.
د سرپل ولایت دولتي چارواکي وایي چې نړیوالې تروریستي ډلې په دې ولایت کې نسبت پخوا ته ډېرې فعالې شوې او اوس د طاهر یولداش د زوی تر مشرۍ لاندې د ازبکستاني طالبانو ډلې خپل فعالیت د سرپل او جوزجان د پولو ترمنځ پیل کړی دی او سرتیري جذبوي. د دې ولایت والی ظاهر وحدت یې په اړه وایي
در 5 جبهه ګسترده ما با مخالفین در جنگ
په 500 جبهو کې په مختلفو ولسوالیو کې مو د دولت له مخالف وسلوالو سره جنګیږو. متاسفانه یو ولسوالۍ مو په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې ده. باید یاد کړم چې نړیوال ترهګر هم دې ولایت کې فعالیت کوي. د سرپل والی وایي چې د دې ولایت له مرکز او بلخاب ولسوالۍ پرته په ټولو نورو ولسوالیو کې د دولت ضد وسله والې ډلې او طالبان فعالیت لري. دای وایي چې د طالبانو ډېر شمېر ډلې داعش سره یو ځای شوي او یو شمېر نورې ډلې یې ورسره د مذاکرې په حال کې دي، او که دا ډلې له داعش سره بیعت وکړي نو د اسلامي دولت ځواکونه یا داعشیانو قدرت زیاتېږي او ناامني په دې ولایت کې لا نور هم پراخېږي.
امروز شما در جریان هستید که داعش هم در اونجا بیرق بلند کرده و تعداد از
نن راست تاسو هم شاهدانی است چه داعش به دی ولایت که بیرق پورته کرده او د طالبانو مختلف و ډلو دوی ته بیعت کرده او یو شمېر نورې ډلې ورسره د مذاکرې په حال کې دي. دا ټول سی ډلې سره که یو شي قوت یې لا نور هم پیاوړی کیږي او فعالیت یې پراخېږي. د سرپل والی وایي چې طالبان لا یو نیم کال راهیسې کوهستانات ولسوالیو کې پراخ فعالیت لري او دلته یې د ترهګرو د تربیه او تجهیز مراکز هم جوړ کړي دي او د سرتیرو د جذب په حال کې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې سرپل د شمارزون له کلیدي ولایتونو څخه دی، او که دا ولایت د نړیوالو توریستانو په منګلو کې ولویږي نور به نورو شمالي ولایتونو ته هم امن پاتې نشي او نامني په بلخ، جوزجان او فاریاب کې هم زیاتېږي. په شمال ځون کې د سیاسي چارو کارپوه زبیح الله احساس وایي د بهرنیو توریستانو حضور په سرپل کې دا چې دوی له زیات مالي ملاتړ څخه برخمن دي نامني په دې ولایت کې تر بل هر وخته دوامداره کوي. احساس یې په اړه زیاته کړه.
یو داسې جغرافیوي موقعیت لري که چېرته سرپل نام نشي نو ښکاره خبر ده چې ورسره بلخ او جوزجان هم د نامنۍ په لومو کې ګر کېدی شي. کوهستانات ولسوالۍ چې له ډېرې مودې دغلته د ازبک او د جنګیالیو په لاس کې ده، دوی دغلته مرکزونه لري، ترهګر روزي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د سرپل دولتي چارواکو ویلي وو چې د مرکزي حکومت نظامي برخې د یاد ولایت امنیت ټینګښت ته پام نه لري او په کراتو یې د نظامي تجهیزاتو او ملاتړ غوښتنه کړې خو لا هم ورسره مرسته نه ده ترسره شوې. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدغه خبرونه کې واوري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نسیم شفق د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پاکستان ته د افغانستان لخوا د یو لیست د سپارلو او د افغان حکومت پر ضد له طالبانو نه د پاکستان د ګټې اخیستنې په اړه لیکلي دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې افغان حکومت پاکستان ته د 23 تروریستي روزنځایونو لیست وسپاره. په دې اړه مطلب کې ویل شوي چې سربیره پر دې د طالبانو د رهبرۍ شورا او د حقانی شبکې په ګډون د نورو جنګیالیو ډلو د 15 غړو نمونه هم په ګوته شوي چې اسلام آباد یې باید ونیسي او کابل ته یې وسپاري. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف دا خبره هم را اخیستې چې ویلې دي دوی د طالبانو په وسیله کلونه کلونه د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه. مشرف سرګند کړي چې طالبان له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارې لخوا بیرته تنظیم او په وسلو سمبال شول. چراغ ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا پاکستان ته د لست سپارلو په اړه یو مطلب لیکلی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قولې ویلي چې پاکستان باید د دې لست په اړه ژر اقدام وکړي. د ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له قولې ویلي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې تر شا پاکستان ولاړ دی او دا کار د خپلو ګټو لپاره کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د پرویز مشرف له قوله ویلي چې دوی له طالبانو د افغانستان پر ضد کار واخیست. په مطلب کې د مشرف دا خبره هم را اخیستل شوې چې وایي اوس وخت بدل شوی او باید د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره همکاري وشي، ځکه د ده په خبره ښاغلی غنی په سیمه کې د سولې لپاره وروستۍ هیله ده. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې لیکلي چې پاکستان دو دوی خپل روزلی ماران چی پا مطلب که دا افغانستان دا اجرای رئیس لقول ویل شوی چه افغانستان لطرهگره نا پا ملاتل تورنول حق جفا دا چه حقیقت پوتوون که خلکی کوی. او انیز دولتی ورسپانی پو یو تحلیلی مطلب که ویلی پا لستونی که مارمساتی سوتاسی ونه چی شی. لیکوال په مطلب کې لیکلي چې د تروریزم روزل د هیچا په ګټه نه دي او خداده چې د نورو په چارو کې لاسوهونکي هیوادونه خپل چارې په نوې بڼه سمبال کړي. د مطلب په پای کې راغلی خه بداوی چې د ترهګرو پر ضد له توپیر پرته مبارزه وشي او سیمه د دې شومې پدیدې لګواخه خوندي شي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. ستاسو د اس ام اس په وسیله پیغامونه او همداراز اونیس پروګرامونه خبرو. خو د وخت د سهار 10:30 دي. ناجیه ساپۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي پرون د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره خبرې وکړې. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې 9 غړي وژل شوي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر اساس د بلخ سرپرست عطا محمد نور بیرته د دې ولایت د والی په توګه ټاکل شوی. په متحده ایالاتو کې پرون زرګونو کسانو د ولسمشر په نوم د رخصتۍ په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهره وکړه او دا ورځ نه زما د ولسمشر ورځ وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډګر جنرال اچ آر میک ماستر د خپل نوي امنیتي سلاکار په توګه ټاکلی. کرملین د اوکراین د سولې هغه پلان رد کړی چې یو روس پلوي اوکراینی سیاستوالي طرحه سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړې وه. او د روسیې پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد 4 سرتیری په دې وروستیو کې په سوریه کې وژل شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د عراق صدر اعظم وایي هیواد د داعش ډلې د ماتولو لپاره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. حیدر العبادی پرون په بغداد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتیس سره تر خبرو وروسته وویل عراق اوس په دې موقعیت کې دی چې داعش په بشپړ ډول له منځه یوسي. د امریکا دفاع وزیر وویل د عراق ځواکونه په فوق العاده ډول د موسل ښار عملیات پر مخ بیایي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر هغې پرون بغداد ته ورسېد چې عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش پر ضد پراخ بریدونه پیل کړل. جیمز ماتیس په یوه اعلان شوي سفر د دوشنبې په ورځ عراق ته لاړ او د دې هیواد له صدر اعظم سره یې کتنه وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویل د داعش د بشپړې ماتې او لمنځه وړلو لپاره دا ډیره مهمه ده چې عراق او متحده ایالات له یو بل سره یو ځای د دې ډلې پر ضد ګامونه واخلي. دی وایي نن زموږ ځواکونه په میړانه د موسل ښار ښي لور ته د نړیوالو په ملاتړ سره جنګیږي. موږ دې ملاتړ ته اړتیا لرو ځکه داعش یوه نړیواله تروریستي ډله ده چې په عراق، سوریه او نورو هیوادونو کې فعالیت لري. داعش په 2014 کال کې د عراق دوهم ستر ښار موسل ونیو او د رپورټونو له مخې دا مهال د دې ښار شاوخوا 6.5 لک وګړي د داعش تر محاصرې لاندې دي. له سلو ورځو دمې وروسته د عراق صدر اعظم د روانې فبروري میاشت په 13 نیټه په موسل کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د بیا پیل امر وکړ. د امریکا د دفاع وزیر د موسل په جګړه کې د عراقي ځواکونو مهارت وستایه.
I come here in my first month in office to pay my respects.
دی وایي زه دلته د خپل کار په لومړۍ میاشت کې راغلی یم چې ستاسو اردو ته درناوی وړاندې کړم. دوی د هغو خلکو په اړه په عالي ډول کار کوي چې غواړي د داعش له محاصرې خلاص شي. دوی په عین حال کې غواړي چې داعش په قاطع ډول وځپي. زه د موسل عملیاتو ته پوځي درناوی وړاندې کوم. دوی له سخت مقاومت سره سره په مهارت پر مخ ځي. په بغداد کې په خپلو څرګندونو کې د امریکا د دفاع وزیر ویل هیواد هیڅکله د بل هیواد د اشغالولو په فکر کې نه دی. د جیمز ماتیس په وینا امریکا هیڅکله هم د عراق په تیلو او ګازو پسې نه ده. خو د نوموړي دا خبره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څرګندونو سره په ټکر کې ده. ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې د سی آی ای له کارکوونکو سره په کتنه کې ویل چې متحده ایالاتو باید د عراق تیل کنټرول کړي وای. خو د ټرمپ په خبره اوس هم ستونزه نشته او ښایي امریکا بیا دا فرصت پیدا کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
توخی له زابل ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې د سرحد بندول د دې پر ځای چې افغانستان تاوان پکې وکړي پاکستان ته ډیر زیان اړوي ځکه چې پاکستان له منځنۍ آسیا څخه زیات مالونه د افغانستان له لارې واردوي. عبدالواسع ارمان د لوګر نلی کی زمونږ په بازارونو کې د هر څه بیې لوړې شوې، زمونږ په ژوند باندې وروستي جنجال منفي اغیز کړی. جمیل د نورستان له پرون نن د کلي دی، افغانان دومره بې غیرته نه دي چې پاکستان ته انتحاریان واستوي او هلته مسلمانان ووژني، دا د اسلام خلاف کار دی. بصیر هیلمن له کابل نه لیکلي، کچین او ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب وکړي نو مثبته پایله به ولري. حیات الله بختیار له کندهار لیکي، د پاکستان او افغانستان همیشه د کړکیچ وي، خو زه وایم چې تجارت او سیاست باید بیل وي، خو اوس افغانستان ته پکار ده چې له نورو هیوادونو سره پر راکړه ورکړه تړونونه وکړي. عبدالله شعبان د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکي، د ډیورند کرزي د فرضي کرښې ډېره بخښنه غواړم، د فرضي کرښې بندېدل ټولو افغانانو ته ستونزې پیدا کړي دي، خو افغانستان باید کوشش وکړي چې د پاکستان د بدیل لارې پیدا کړي، او افغان حکومت باید پخپله په افغانستان کې امکانات برابر کړي چې د هیواد پر خپل ځان متکی شي. آشنا نیازای له خوست نه لیکي، زموږ د پاکستان هیڅ کومک او مرسته نه ده پکار، د دوی پاپړ مونږ نه دي پکار، ژوندی دی وی افغانستان. او عبدالقاهر د هلمند څخه لیکي، د پاکستان د کړکیچنو حالاتو چې د افغانستان سره یې لري، د حالت باید ختم کړي او ټولې لارې خلاصې کړي. د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو قدرمن اوریدونکو تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی واورئ تاندې څانګې د ځوانانو اونیز پروګرام، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. دا اونۍ پردی غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان له داسې کسانو سره په لارو او کوڅو کې د رابطې جوړولو هڅه کوي چې نه یې پیژني او نه یې په اړه سم معلومات لري. د دې ستونزې د حل اساسي لارې کومې دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
الکی په چاقو فریدریک او وی وجه خو روحن چې سړی نارامه کې درس باندې بیا څوک نه پیژ
خد حل لارې دا دچی د ټول زول لپاره مونږ محیط تعریف کو، او د ټول زول لپاره مونږ قانی وسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط ته همغه ځکه وي.
نه می یارشت نه بوشی سمي یاران دي خوشي یارشت نبوشی حسنی یاران دی خوش چی حاجت درد وینا ستا پلار نکم خوشی نمی یارشت نبوشی حسنی یاران دی خوشی
سرکونو یا دنجونو د خوانځیو مخته ولاړ وي، تمه یې دا وي که یو انجلۍ خبرې ورسره وکړي او رابطه ورسره جوړه کړي. په همدې خاطر په لاره تېرېدونکو نجونو ته خبرې کوي، د موبایل شمیره ورکوي، او دنجونو هر ډول سپکې سپورې زغمي. خو زموږ په سنتي ټولنه کې د دغه سکړنو انجام ډېر وخت ښه نه وي. د کابل اوسېدونکي ملیحه ستانکزی د یوه ځوان کیسه راته کوي چې په یوې نجلۍ پسې و. کله چې د نجلۍ کورنۍ پرې خبره شوه، هغه ځوان یې وواژه.
د نجلۍ بچل کور تلل او پسې راته بالاخره موضوع دلته راورسېدله چې هغه کورنۍ جګه شوله او هغه هلکې په چاقو فریدریک او وی وژه.
کله چې یوه نجلۍ له داسې دورانو سره مخ کېږي، ستا په نظر څه باید وکړي؟
باید لومړی هغه هلک ته ووایي چې ما مه ځوروه، یعنی ما پسې مه راځه، او بیا که په ده هغه هلک پوه نه شو، باید خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریک کړي ترڅو چې دا موضوع نه شي. ځینې داسې پېښ کېږي چې نجلۍ د خپلې کورنۍ دا خبره پټه ساتي، او کله هم د نجونې تختول کېږي، او یا هم هغوی کور ته خط لیږي، عکسونه اخلي، عکسونه خپره کېږي، او دا نمبر تیږي، او داسې نور خبرې هم کېږي. نجلۍ باید دا موضوع چې حل نه شول خپلې حل نه شو کړل، بعد له خلکو یعنی خپل ملګرو سره چې کولی شي ستونزې حل کړي، او یا هم خپلې کورنۍ سره دا موضوع شریک کړي چې دا ستونزې ډېره غټه نه شي.
شګوفه لکوزی چې په یو پوهنتون کې محصله ده، وایي دا چې کله په هنتون ترازی او په لار کې زوربل کیږي ذهن نارام وي او خپل درس په سمه توګه نشي لوستلای.
زما لباس حجاب باشه می منظم هغه خپل د محیط په حساب باندې ما لباس می خپل منظم کړی ولې بیا ما خپل پرزا وای زه ګرسره کیس پکسه کې نه کیرم دغه ژوند تیرې ژوند خو روحن چې سره نارام کې درس باندې بیا څوک نه پیږي دا تکلیف بیا ډیر سخت دی کله ژوند تیرم سه خبره مرتهونه کې آزاد چې چاته ور کې د ټول ورځ بر سره زیری دا خبره زین کې ګرځي د چا چې دسې خبره ماته ولې وکړه اسمان زما لباس خراب په دې حال کې چې لباس بدیم سمې تخپل بم سمې دا نفر بخپل وخپل وخت بم ځای کې او مزاحمت کوي.
شګوفه وایي کله کوم هلک یو انجلې خوخوي په کار داده چې لسمو لارو د هغې د خپلولو هڅه وکړي نه دا چې په لارو او کوڅو کې مزاحمت ورته جوړ کړي.
یا خپل مور ته دی وای یا پلار ته دی وای قانوني لحاظ د مختولار سي دا سړک پر سر خدا واضح معلومه ده چې نمبر چې پیدا کوي سي دیوچا یا مزاحمت چې د ټلیفون د لحاظ کوي دا دون مېدا شي چې پیدا کوي د کور ادرس نه پیدا کوي قانوني شکل دی ورته که خوښه و خو دی خوښه کنه ضرور نه دی چې یو چا ته سړی مزاحمت وکړي. یا وینځلی چې د کور راوځي اول خو ورور یا پلار ورته اجازه نه ورکړي په ډیر مشکلاتو خدغه مشکل ویني د باندې چې مثلا شرایط خراب اجازه نه ورکړي بیا هغه چې د کور اجازه وخت بیا د باندې یو خورور نور مشکلات دي هغه مشکلات چې خلاص بیا داخل پانتون کې درسونه دي انسان ډیر وخت ستړی کیږي په دې مسایلو باندې.
اروا پوهان وایي ځوانان د ټولنیزو محرومیتونو لکه بل دغه سکړنو ته مخه کوي دا دوی په باور کله چې یو کس محروم وي هغه ته دا مهمه نه ده چې په دې کار سره به بل کس سوريږي یا به کومه ستونزه ورته جوړيږي بلکې صرف دا ورته مهم وي چې خپل غریزه شپ کړي. لاروانی پلاوا د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ ټولنه څنګه خپل ځوانان په دې قانې کولای شي چې په لارو او کوڅو کې چاته مزاحمت ونه کړي او د اړیکو جوړولو مناسب لارې او مناسب ځایونه کوم دي؟ دا پوښتنې مو لاروا پوز یو الحق شم سره په بحث کې مطرح کړي چې تاسو اورېدو ته رابولو.
مونږ د انجونو سره خبر کول غریزه لرو ام منجونو نشته زموږ محیط کې. مونږ د ګډ ژوند اجتماعي غریزه لرو هغه نشته زموږ محیط کې. مونږ د لیدو کتو غریزه لرو هغه نشته زموږ محیط کې. د ټول نه محروم بل اخره فکر کوي ښه کور کې ځای نشته ورته یو سالم محیط بل مکتب کې ځای نشته ورته جماعت کې ځای نشته ورته مدرسه کې ځای نشته ورته بل اخره ځای کوم ځای دی د کوڅې سر پات کیږي او ښوونځی پات کیږي همغه محیط پات کیږي چې دا د محرومیتونو د حالاتو او د احساساتو او عواطفو د غبرګون چاپیریال دی. زموږ ستونزه دغه ده چې بدی ګڼو صرف دې په دې ورته د حل لاره پیدا کړو.
که چیرې دغه ستونزه یو محرومیت وګڼو نو د دغه محرومیت د اشبا هغه سم یو منطقي لارې کومې دي چې یو ځوان وکولی شي دغه غریزه چې دی غواړي له یو چا سره رابطه ولري او سالمه رابطه وي رامنځته کړي څنګه یې کولی شي او په کوم ځایو کې دغه رابطې رامنځته کولی شي؟
زه د نصاب په هکله باندې د څو کلونو را دېخوا یو تحلیل لرم او هغه هم دا دی چې د نجونو د هلکانو د ګډ چاپیریال د منځته راوړلو لپاره یو سالم فکر باید منځته راشي. اوس له بده مرغه دا خبره که څوک مطرح کوي فکر کوي چې دا زموږ د عرف په خلاف او زموږ د دین په خلاف باندې خبرې کوي ولې مثلا دا ده انسان داسې عیار شوی دی وجود یې دغسې دی دا یو بل سره ګډ ژوند کولی شي. معنی دا نه ده چې جنسي عمل کوي دوی شپه ورځ. معنی دا ده چې دوی حتی په لیدو کتو کې خپل اشبا کیږي او دا اشبا کېدل او غریزه باید دومره بده ونه ګڼو. دا د ژوند غریزې دي ټولې د فرد له نظره. دې سره موږ ژوندي پاتې کیږو که دا هر څومره تاسو محرموئ سلبوئ وجود له منځه وړئ دا صحیح نه ده هېڅکله ډول. همدې په خاطر لوی لوی کسان دي بې شخصیته دي کله چې نجونې سره مخ کېږي ځان بایلي په دې خاطر چې مخکني محرومیتونه دي خاص خاص ځایونه په وجود کې کلک رانیسي دماغ د دې کلک رانیسي منطق یې کلک رانیسي حواس یې کلک رانیسي عاطفه یې کلک رانیسي په دې خاطر باندې دا یو بدل چاپېریال ته اړتیا ده.
تاسو ویل چې ځوانان ضرورت لري چې وغږیږي او خپلې غریزې او خواهشات اشبا کړي خو دلته خبره دا ده چې یو څوک نه غواړي. یو انجلۍ د ښوونځي ته راغلې هغه د درس په خاطر راغلې هغه دا نه غواړي چې په لاره کې یو هلک ورته ودرېږي مزاحمت ورته وکړي. مثال موږ له یوې انجلۍ سره مرکه کړې وه هغې ویل چې کله پوهنتون ته ځم نو یو څوک که مې وځوروي ذهن مې نارام وي درس بیخي نه شم سم ویلی نو دغسې خو یو څوک پکې تاوان کوي په دې کې.
دا چې اوس دی په دې خاطر چې د فشار لاندې دی خپل مقابل لوری نه حس کوي چې دا هم غواړي ما سره خبرې وکړي که نه ځکه چې خپل هغه وجود هغه نارامي ورته وایي چې ښه همدغه ځای دی همدغه ته محیط دی بل ځای نشته دی بل چاپیریال نشته دی همدغه محرومیتونه ټول د خبرې ته مجبوروي. بېرته د حل لارې که تاسو غواړئ چې بېرته فشار باندې راوړئ دواړو خواته نه حل کیږي. داسې فکر وکړو چې ښه دا اوس یوه دروني وجودي غوښتنه ده موږ باید په عرف کې ورته ځای تعریف کړو په قانون کې ورته ځای تعریف کړو د حل لارې پیدا کېدلی شي. په دې خاطر چې پلار په کور کې دا خبره ډېره بده ګڼلې ورور په کور کې ډېره دا خبره بده ګڼلې ده هغه جلۍ هم فکر کوي چې ښه اوس ډېره بده ده کنه د هغې هم اړتیا شته ده. اما د تېښتو نمونې تاسو وګورئ د پټو اړیکو نمونې تاسو وګورئ د مسجونو نمونې وګورئ تاسو د تلیفوني اړیکو نمونې تاسو وګورئ ټولې دا خبره تاییدوي چې دوی دواړه اړتیا لري سره ووسی اما شرایط نشته. که زه فکر کوم که چاپیریال لږ بدل شي
د دې اجتماعي ناستو لپاره د خبرو لپاره خاص محیطونه مینځ ته راشي، به د ښوونځیو مخې امان کړي، بیا هغه کسان چې درس ته راځي درس ته راځي، هغوی فقط هغوی به دې کارو لپاره نه راوځي. ښه د حل لارې دا ده چې د ټولو ځایو لپاره موږ محیط تعریف کړو، او د ټولو ځایو لپاره موږ قانع واوسو چې د هر څه لپاره خاص شرایط شته ده، هماغه ځای کې باید وي. تر اوسه پورې دلته جنسي مسله تر ټولو بده مسله ګڼل کېږي په دې ټولنه کې، اما تر ټولو ضروري مسله ده فریډم. دغه دعوه لري تاسو یو دکمه لري د انسان د کنټرول، جنسیت کنټرول کې، غرایز کنټرول کې، ټول وجود کنټرول دی، ټول ژوند کنټرول دی. ولې دا محیط موږ خپل لکه چړو غوندې جوړ کړی دی، موږ خپل داسې جوړ کړی دی چې د قرباني ډیره ده. لکه څنګه چې تاسو ډوډۍ خورئ غریزه ده د ژوند کولو، دا ډول غریزه ده. اوس راشي په خپل عرف کې تعریف کوي، لکه لکه ارزښتونه خپل ذهن کې بدل کړي، ځای ورته پرېږدئ، وی منئ. ځوانانو لپاره دا حیثیت قائل شو، بعضې پلرونه دي چې د شپې له خوا نه خپل ځوانان کوي تعقیبوي. ولې تاسو هېڅکله ور نغلئ چې هغوی لپاره تقسیم اوقات جوړ کړئ، یو داسې یو شرایطو ته برابر کړئ چې دی وش کولی ذهنا اشبا واوسي، قانع واوسي، راضي واوسي. همدې لپاره به دی راضي بېرته خپل خور باندې هغه فشار اچوي ټول. که مثلا د خور په رابطه باندې خپل داسې قصې وګوري ځان به باندې وژني. ولې دا یو هم د ځان وژلو لپاره مسله نه ده، دا ټولې د اصلاح کېدو مسلې دي.
یو څوک چې راضي د یو چا سره رابطه جوړوي، نو دلته خو یو چا سره چې ته رابطه جوړوي د هغه په اړه باید ته پوره معلومات ولري چې ښه سړی دی، بد سړی دی، د څنګه کورنۍ دی، درس یې ویلی، تربیه څنګه ده. نه یو انجلۍ پیژني چې دا څوک ده، څه ډول ده، بل چا سره رابطه لري، واده کړی. نو کله چې د اشخاصو په اړه معلومات نه وي، دوی ولې بیا دا زړه ښه کوي چې رابطې جوړې کړي؟
موږ چې څومره محروم کیږو د هغه محرومیت د شدت په اندازه باندې غیر واقعي کیږو، خیالي کیږو، انتظاری کیږو، ذهني کیږو. فقط کله چې سړی را وپارېږي، مختلف غرایز له ډول را وپارېږي، سترګې ړندېږي، نورې هیڅ ډول واقعي ګرایي، واقعي پالنه پکې نشته. نوره بیا د کورنۍ څرنګوالی څه معنی لري؟ د یو چا لپاره چې عمیقا وجود نه آرام دی، مقابل لوري اخلاق څه معنی لري؟ مقابل لوري امنیت څه معنی لري؟ د مقابل لوري ځواب هو نه څه معنی لري؟ دغه ټول سوال لاندې راځي. تاسو به یو اړخ کې نشي را کنټرولولی، دغه ځکه چې له دې اړخه دی جدي محروم دی. دی شوی دی لکه یو وحشي ژوی، دا ډیره طبیعي ده. غرایز که څومره سرکوب کیږي، د فرویډ له نظره سړی نه وحشي ژوی جوړوي، او دومره سړی نور بیا کلکیږي چې نور بیا په هیڅ ډول واقعي ګرایي باندې نه بندیږي. واقعا نه ګوري چې ښځه غواړم چې سره رابطه ونیسم، هغه څوک وي باید. فکر کوي چې ټول زما په ذهن کې تعریف شوي دي، کنه داسې دي، داسې دي، داسې دي، داسې دي. دا تلیفون د کوم دن راغلی دی؟ محرومیت نه راغلی دی. ټول دې طرف ته عمیق محرومیت موجود دی، نور بیا واقعي لوري مینځ ته نه راځي، مقابل لوري نه تعریف کیږي، فقط مقابل لوري وي باید جنسي، او د جنسي اشباع لپاره باید وکارول شي. هیڅ نور پام کې نه نیول کیږي. تاسو چې دغه د هلکانو ادبیات وګورئ، ټول د چینه ډک دي. هغه توصیفات چې د نجونو نه کوي معمولا معلوم دي چې د محرومیت توصیفات دي. ټول هماغه شیان دي چې دوی په خپل ذهن کې حل کړي دي خپل ځان لپاره. او دا څه وخت کیږي؟ کله چې بل څوک نه مني یوازې ناست دی خپل ځان سره، د شپې څوک نه لري یوازې ناست دی خپل ځان سره، یوازې مجازي دنیا ده او تخیلات دي. همدغه ده چې پردې جوړوي، پردې جوړوي، حجابونه جوړوي په ذهن کې، بالاخره د واقعیت نه ډېره فاصله اخلي. همدې لپاره د مینتوب یو بحث چې په علمي ډول تاسو مطرح کوي عمیقا تخیل دی. هماغه تخیل دی چې کله دوی دواړه یو بل سره ډېرې مینې لري، ړنده دي یو بل ته، کله چې واده وکړي یو محسوس چې ګوري دا واقعا بل شی دی. دغه تعریفونه بدل شي، ټول کسان بدل شي، ټول ذهن واقعي ګراشي چې ښه ما چې کوم ډول په ذهن کې تعریف کړی خو هغسې نه ده، او مقابل لوری هم دغسې. دا هغه خرافاتي وضعیت دی چې د فشار له وجې نه منځ ته راغلی دی. که تاسو څوک پرېږدئ چې واقعي بیني وکړي، دا د عقلانیت ضرورت لري. عقل یې وده وکړي باید چې څوک واقعي بین وي. عقل یې وده نه کوي په دې ټولو نه کوي. عقل چې کله وده نه کوي، طبیعي خلک تخیلي دي، انتظاعي دي. لږ تر لږه د دوی لپاره ذهني تعریف د روابطو، ذهني تعریف د مقابل لوري، دغه فاصله چې د نجونو د هلکانو تر منځ راغلی ده، جنسي مسایل، دا ورته ذهن روښانه شي. بالاخره داسې پاتې نه شي چې یو غوټه وي چې دوی پسې شپه ورځ سرګردانه یو وګرځي.
خوږ اوریدونکو، د تاند څنګ محمد دلته پېت رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه. روانه خپرونه کې حمایوي مرکزونو یا دامن کورونو ته ورځو. له هغو زیانمنو ښځو سره چې دې کورونو ته پناه راوړې، عامو خلکو او د دې مرکزونو له مسؤلینو سره خبرې کوو. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ. زه مسوده نیازی یم. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د تاوتریخوالي د جرمونو د محکومانو مجازات تعلیق عف یا تخفیف کېدای نشي. دوه څلوېښتمه ماده د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون.
قدرمنو اوریدونکو، شلترونه یا دامن کورونه د هغو ښځو او نجونو لپاره جوړ شوي دي چې د مختلفو عواملو له مخې د تاوتریخوالي قرباني شوي او مجبوره دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امن کورونه له 1202 کال راهیسې په کابل او ولایتونو کې فعالیت کوي چې د یو شمېر غیر دولتي بنسټونو په مرسته د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې کار کوي. په ټول افغانستان کې 28 امن کورونه دي چې 15 په مرکز او نورې په ولایتونو کې موقعیت لري. په سر کې مو د ښځو چارو وزارت د حمایوي مرکزونو له مشرې نازی فیضی څخه د دې مرکزونو په حقله پوښتلي. نوموړی د ښځو پر وړاندې د ځینو زړه بوږنوونکو قضیو د حل یادونه هم کوي چې د دې مرکزونو په مرسته حل شوي دي. حمایوي مرکزونه د هغو ښځو لپاره جوړ شوي چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي د حوزو، ناحیو، بشري حقونو، فامیلي محکمې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ او خپله د ښځو چارو له لارې امن کورونو ته مراجعه کوي او د مشکل تر حاله پورې په دې مرکزونو کې ژوند کوي. موږ په دې مرکزونو کې حقوقي او رواني مشاورین او وکیلان لرو چې له میرمنو سره مرسته کوي. میرمنې چې موږ ته مراجعه کوي کادر سي معلوم وي، له کورنۍ سره یې اړیکه نیسو. لومړی د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوو. که کورنۍ سره یې روغه وشي بیرته یې خپلو کورونو ته لیږو او که حقوقي مشکل ولري د محاکمو له لارې یې حلوو. زموږ په حمایوي مرکزونو کې تقریبا له 300 تر 400 پورې قضیې موجود دي. په دې مرکزونو کې د تاوتریخوالي ډیرو مهمو قضیو ته رسیدګي شوې او مجرمینو ته یې سزا ورکړل شوې ده. لکه د سهارګل قضیه چې په بغلان ولایت کې شوې وه، د پیښې عاملین یې ونیول شول اوس په زندان کې دي. او همدارنګه د لال بیبي قضیه چې ډلایز جنسي تیری پرې شوی و. موږ په کابل کې د امن یو کور ته ورغلي یو او له هغو ښځو سره مو مرکې کړي چې د مختلفو عواملو له امله دلته راغلي دي. د دې ښځو له ډلې یوه هم 23 کلنه سرتاج بیبي ده چې د ژوند ناخوالو یې له شونډو مسکا اخیستې وه او داسې معلومېده چې د زمانې جبر پرې ډېرې سختې راوستلې وې. د خپل ژوند له غمه ډکه کیسه یې کوله. ویل یې ډېره وړه وه چې مور یې د ماما زوی ته ورکړه او کله چې خپل نامزاد مړ شو د سیمې د رسم پر اساس یې دا خپل موتاد لور ته په نکاح کړه.
چې مور می ورکړم د ماما زوی ته، بیا چې هغه لک شهید شو زه د لاسو کالو وم، بیا نور ورونه وو هغه چرسی پډری او خوښ مې نه و چې ما دې سره واده کړی وای، خو زه بدل وم. ورور می وی چې ته بدلې، باید مجبور یې چې ته واده وکې ځکه چې ما ته بیا خپله ښځه نه راکوي. بس ما قبول کړ. اوس به هر وخت ما زی ویلم ټکول ما سره ظلم کول. اوس به زه د کور نه باسلم، ما د اولاد خاطر نه تلم، د کور نه نه وتم، په زور یې وباسلم، سر ویښتون یې کش کړم، ویزه مانی په کار لاړم، د ورور کره درې کاله ورور ساتلم، بیا مې لی بدلی مې ما په سر ته متونه کول، ورو ته ویر کړم، پس ویلم بیټه کولم به ډیر ظلم مې سره کول.
سرتاج بیبي دوه ماشومان لري. اته کلنه لورې له دې سره په امن کور کې ژوند کوي او زوی یې د نوموړې په وینا شپږ کاله مخکې خاوند ترې بیولی، بیا یې نه دی لیدلی. د نوموړې په وینا کله چې خاوند په خپلې خورزې مین شو نو دا یې د پلار په کور کې نوله او هغه ترې لاړ. د لیورونو او وریندارې له ظلمونو وروسته دا مجبوره شوه چې امن کور ته پناه یوسي او اوس دوه کاله کېږي چې دلته ژوند کوي.
بس راغله مېړه مې هغه بم را غوکه، بس مور مې چې وا زخمي شو مړه شوه، ورور مې زخمي شو، زه وتښتېدم د مسایو په کور ننوتم. او لور زوی رانه یوړل، شپه کاله کېږي، درې کاله ورور وساتلم، بدلی مې ما په سر تومتونه کول، لیورو ته ویر کړم، لیورو ما سره ظلم کول، ما ریزه په وکړه، بس بیا مې لیور وته میاشتې بندي کو، بیا زه ورور ته لاړم. ورور مې چې تسلیمي واخیسته هغه ته مې لیغه طبي بدلي چې بیا ولې راغلې ته، بیا د خو کور نه وباسله، ماما کرم یو کال تیر کو، بیا غونه پټه راغله، ماما مې زه نه پرېښوم، نه مې ماما پرېښوم، نه مې یاب خې پرېښوم. ستا دوه کاله کېږي خانی امن کېیم، زه سرپناه نه لرم او که لاړه شم پختیا ته ټول طالبان دي، هلته ما سنګساروي، زه ډارېږم.
یو بل میرمن چې شپږ دېرش کاله عمر درلود او نه یې غوښتل نوم یې واخلو، ویل یې خاوند یې له خپلو وریرونو سره دښمني لرله او په پتو کې یې خپله وړه لور ورکړه، خو لور یې راضي نه وه. نو خاوند یې په دې ډېر ظلمونه کول چې ته دې لور لمسوې. یا د میرمن وایي په همدې خاطر یې خاوند له کوره وایستله. خاوند مې ډېر زیات تاوتریخوالی راسره کاوه، ډېره به یې وهلم. زه 15 کلنه وم چې واده شوم، خاوند مې ډېر ظلم راباندې کاوه. بیا یې زما لور په بدو کې خپل وراره ته ورکړه، خو لور می راضی نه و څو ځله د ځان وژنې حادثه وکړه. بیا می دولت کې عریضه وکړه او لور می له غسړې څخه طلاق واخیست. په همدې خاطر می خاوند په چاقوګانو ووهلم او له کورې وویستلم. ډیر ظلمونه یې را باندې وکړل. څلور اولادونه لرم، دوه لوڼې می له ما سره دي، یو زوی او لور می له هغه سره پاتې دي. دومره ظلمونه چې ما سره شوي په دنیا کې به چا نه یې لیدلي. میرمن جمیله چې شپږ میاشتې په امن کور کې تیرې کړې دي وایي خاوند یې وفات شو او لیرونو یې د ورور د مرګ پړه په دې اچوله. خو نوموړی وایي زه بې ګناه یم او دا چې ژوند ته مې خطر و ځکه د امن کور ته راغلم. اوس نوموړی غواړي یو ځای کار وکړي چې خپل ژوند په مخ بوځي.
لیورو مې ظلم راسره کاوه، تومات یې راباندې ولګاوه، زمن مې راته توشهیي، زمنو ته مې اوس اختار ورکاوه چې مور تسلیمي مانه شوې، مور هم کور ته رانولی، مونږ یې مړه کوو. کمینې راته نیولی او زم زتي له موټره تېر کاته شوم چې زنګ ورته راغی، زم زتي وډاره شوم تېر کاته شوم لاړم دې خور کره مې. مشکل مې اوس حال سوای ده. په لیورو مې عریضه وکړله، لیورونه مې راوغوښته، خاطې را کړی، خاطې راته نشته، ګوتې یې راته لګولي چې مونږ کار نه ورسره لرو. وکیله مې درلوده، راسره وګرځېدله. اوس دا هغه لرم چې چېرته یو ځای کار وکړم، په پښو ودرېږم تر څو به داسې در بدره یم.
په افغانستان کې د امن کورونو ته یو شمېر خلک په ښه نظر ګوري او وایي چې دا د متضرر ښځو لپاره چې د تاوتریخوالي له امله له کورونو تښتېدلي مناسب ځای دی. خو یو شمېر نور بیا له دا ډول مرکزونو سره حساسیت لري او دا د خلکو له دود او دستور سره په ټکر کې بولي. راځئ په دې اړه به د یو څو هیوادوالو خبرې واورو.
زما نوم احمد بلال عمری د کابل اوسیدونکی. زما په نظر د امن کورونه په واقعیت کې امن نه دي، ځکه چې دلته ځینې مشکلات او اخلاقي فسادونه کیږي چې باید دولت مخنیوي وکړي. همدا ډول افغان جنو او ښځې ته زما پیغام دا ده چې هغوی مخکې د دې نه چې امن کورونو ته لاړ شي باید خپل مشکلاتو په خپل کور کې حل کړي. حکومت باید د دې په ځای چې امن کورونه جوړ کړي باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عوامل پیدا کړي او هغه د منځ نه ووسی.
نوم مې ملکه ده، د کابل نه. افغانستان کې ښځه له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او د امن کورونو ته اړتیا لیدل کېږي. خو دا د امن کورونه چې دي، حکومت باید دې ته ډېر پام وکړي چې امن سي او هغه ښځه چې له بهره دلته راځي، دلته اوسېږي، باید د دوی مشکلات هلته حل سي، نه دا چې ډېر شي.
نوم ما سید سلیمان احمدی.
زما نوم سلیمان احمدی ده. هر میرمن چې امن کور ته راځي خامخا مشکل لري او لا تاوتریخوالي سره مخ وي. زما په نظر امن کورونه د ډول میرمنو لپاره مناسب ځایونه دي. ځینې خلک د امن کورونو په اړه بد ذهنیت لري. خو د افغان دولت په شمول ډېر سازمانونه د امن کورونو څارنه کوي او څوک نشي کولای په اسانۍ دې مرکزونو ته لاسرسی پیدا کړي.
حمایوي مرکزونو ته ورته کوله متضرر ښځو نه د دې گزارش جوړول ستونزمن او وخت نیونکی کار و. له درې اونیو ځنډ وروسته موږ وتوانېدو چې دې مرکزونو ته لار پیدا کړو. هغه میرمنې چې په دې مرکزونو کې ژوند کوي ډېری دا اجازه نه لري چې هغه ستونزې چې په دې مرکزونو کې موجودې او دوی ورسره مخ دي موږ ته ووایي. د همدې محدودیتونو په نظر کې نیولو سره موږ ونه کړای شو چې د دوی د ژوند ځینې ستونزې هم رابرسېره کړو. خو دا چې دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده، هغه ښځې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي یو له کوره تختی، دې ډول مرکزونو ته څومره اړتیا موجوده ده او ولې خلک د دا ډول مرکزونو په خلاف دي؟ د حقوقي چارو کارپوهه شهلا فرید وایي: له حقوقي پلوه تر 1993 کال پورې موږ د امن کورونو په تړاو کوم قانون نه درلود. خو په 1994 کال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت لخوا یوه مقرره تصویب شوه چې د دې مقررې مطابق امن کورونو حقوقي اړخ پیدا کړ. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په خاطر د امن کورونه یو ضرورت دی. خو دا چې د دې کورونو پر وړاندې د عامو خلکو نظر ډېر منفي دی، دا د ښځو چارو وزارت کمزورتیا ده، ځکه ټول حمایوي مرکزونه د انجیوګانو لخوا تمویلېږي. که د ښځو وزارت د امن کورونو مسؤلیت اخیستی وای او اسلامي قوانین یې پکې پلي کړي وای، نن به دا ډول منفي عکس العملونه نه وای. خو زه دا نشم تاییدولی چې په حمایوي مرکزونو کې فساد موجود دی، او دا هم نشم ویلی چې ټول حمایوي مرکزونه له فساد څخه پاک دي. شاید ځینې مشکلات موجود وي. د هیوادوالو په خبرو کې مو واوریدل چې ځینوی ویل امن کورونه د میرمنو لپاره مناسب ځایونه نه دي. موږ دا موضوع د حمایوي مرکزونو له مشرې نازی فیضی سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و دا چې ځینې خلک د امن کورونو په اړه بد نظر لري چې ګویا دا بد ځای دی. زما په ګمان دا خبرې هغه خلک کوي چې له خپلو میرمنو سره ظلم کوي او هغوی هم د ظلم له امله دې کورونو ته پناه راوړي. موږ ډېر زیات د امن کورونه لرو چې ځانمنې میرمنې پکې ژوند کوي. دې مرکزونو ته هیڅ نارینه نشي ورتللی. په دې مرکزونو کې داسې میرمنې هم ژوند کوي چې حمل لري او د تاوتریخوالي له امله دلته راغلي دي. ځینې میرمنې د شپې لخوا ولادت کوي، نو کیدای شي غږیې لوړ وي یا غلمغال وکړي، یا ځینې میرمنې رواني ناروغي لري چې کله کله حتی د شپې لخوا هم نارامي کوي، او ځینې وخت د شپې لخوا د حوزو له لارې دې مرکزونو ته میرمنې مراجعه کوي. خو دا ډول حالتونه په استثناءاتو کې راځي. دا چې ځینو خلکو ویلي چې دې مرکزونو ته د شپې لخوا د تورو شیشو موټر تګ راتګ کوي، دا خبره زه ردوم، ځکه موږ خپل دود او دستور لرو او یو اسلامي هیواد کې ژوند کوو، نو ځکه زه دا خبره په کلکه غندم.